द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
گران اردن کو وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا یہ والے بیا په خیر رانی دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د جمع ورځ کال 2014 د اپریل 23 نیټه د وخت شوې ده په پاکستان کې د مخامت افغانستان کې دیونی می ودلتا واشنگتن ڈی سی کې د سحر یو لس پجې شوې دي د خبرونه وړاندې کوونکې زو شعیب زاده
او زو محمد اکرام
یو والے بیا تاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو تا
د اټلی پولیس وای د اتلس مشکوک ترهګرو پر ضد یې په ټول ملک کې عملیات کړي چې په حق لای فکر کیږي پاکستان او افغانستان کې د ترهګر حملو تیاری کوله اټلی کې د پاکستان سفیره تهمینا جنجوا وای
ہم یہاں پہ اٹالین منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ ان ٹچ ہیں ان کانٹیکٹ ہیں اور ہم ان سے یہ تفصیل پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا انسیڈنٹ ہے اور کیا اس میں کون لوگ شامل ہیں
د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر پر ریاض کې سعودي عرب د مشرانو سره د سیمې امنیت په خاص توګه د یمن په ستونزه خبرې کړي د پاکستان خارجه وزارت په جاری شوی بیان کې وایي دواړو مشرانو سعودي عرب ته د خطرې په وخت د مرستو ډاډ ورکړي
بیان وایي چې وزیر اعظم میاں نواز شریف سعودي عرب ته د دې خبرې یو باور ورکړی دی چې د دې سیمې خپلواکۍ ته د څه خطرې په صورت کې به سخت جواب ورکوي او د سعودي عرب په غیر مستحکم کېدونکو هڅو به خاموشه نه پاتې کیږي
د پاکستان خارجه دفتر د افغان سرحدي پولیس سره نږدې د القاعده لخوا يرغمل شوو یو امریکایی او یو اطالوي مرستندوی کارکونکي په ډرون حمله کې په وژنه خفقان سرګن کړي
خو دې سره د خارجه دفتر بیان دا هم وایي چې د دو تنانو ډرون برید کې وژنې نه دا هم ښکاره شوې ده چې د ډرون بریدونو کې بې ګناه خلک هم وژل کیږي او پاکستان دا خبره وړاندې هم سو واري کړې ده
قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی سپام شه د دې وزر نور مهمو خبرونو تفصیل تا
د اټلی پولیس وای په ملک کې د تونلارو نتورک یا شبکه تبا کړي چې پر شک کېږي د القاعده وجل شي به مشر اسامه بن لادن سره تعلق لرو او د پیښور مینا بازار کې په کال 2009 کې شبي خونړی حمله کې هم لاس لرو په دغه حمله کې د سلونه زیات کسان وژل شوي د اټلی پولیس وای د شپک کالا پلټن وروسته یې په ټول ملک په عملیاتو کې اتلس مشکوک کسان نیولې دي حکومتي وکیل ماورو مورا یو خبری کانفرنس ته ویلي د تونلارو د ډلې باندې دا هم شک کیږي چې په کال 2010 کې په ویټیکن ښار باندې د حملې منصوبه جوړه کړې وه نیول شوي ټول کسان د پاکستان او افغانستان سره تعلق لري
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د سعودي عرب د سفر وروسته لندن ته رسیدلې او لندن ته د رسیدو وروسته په ایرپورټ د خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي د سعودي عرب مشرانو ترې سغختنه نه دي کړې وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړې ده چې سعودي عربستان سره یې ښه او مضبوطې اړیکې دي او سعودي عربستان د پاکستان د پارلیمان په فیصله خبر دی غ زیاته کړې ده که چېرې سعودي عرب ته څه خطر وي یا یې په سرحدونو خطرې وي نو پاکستان به د سعودي عرب سره اوگا پا اوگا ودریگی اخوا د پاکستان وزیر اعظم په سعودي عربستان کې د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سره د ملاقات کړی دی په دغه هیواد سره یې د یووالي ژمنه کړې ده د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان تر مخه وزیر اعظم د سعودي عرب مشرانو سره ملاقاتونو کې د سیمې او منځني ختیځ امن ته د راپېښو ګواښونو باندې د خپل هیواد اندېښنې څرګند کړې دي د وزیر اعظم نواز شریف سره د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف او د دفاع مرکزي وزیر خواجه آصف هم د سعودي عرب د دفاع وزیرانو او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي
پاکستان د افغان سرحدي پولیس سره نږدې د ډرون په حمله کې د القاعده لخوا نیول شوو یو امریکایي او یو طالبی مرستندوی کارکونکو په وژنه خفقان سرګن کړی دی د پاکستان خارجه دفتر د وجل شو تنانو کورونو سره تازیت کړی دی او ویلي په ډرون حمله کې د دوا يرغمل شو تنانو وژنه د دغه ټکنالوژي نه پیدا کیدونکي خطرې او غیر ارادي نتیجې ښکار کوي خارجه دفتر ویلي دوی د ډرون حملو مخالفت کوي وایټ هاوس پرون په یو بیان کې ویلي د القاعده لخوا تختبل شوی یو امریکایی وارن واینستاین او یو طالبی جیوانی لوپورټو د جنوري په میاشت کې د پاک افغان سرحدي پولیس په سیمه کې په ډرون حمله کې وژل شوی دی صدر براک اوباما پرون په دغه پیښه مافي غوښتي وه او ویلو د صدر او کمانډر ان چیف په حیث هغه د ترهګرۍ پر ضد ټولو عملیاتو ذمواري په خپل سر اخلي
د پاکستان په سفر راغلی د خانقاه امام شیخ خالد الغامدی نن په لاهور کې د بهری ټاون په لوی جماعت کې د جمعې خطبې ته د وینا په خویلی مذهب اسلام کې تشدد او ترهګرۍ هیڅ ځای نشته. د جمعې د منځه وړاندې په خپله وینا کې امام کعبه زیاته کړې ده چې اسلام د امن او برداشت سبق ښایي او موږ ټولو له په کار ده چې خپل منځي اختلافونه پرېږدو او په امن ژوند وکړو. نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان ناورو.
د خانقاه امام شیخ خالد الغامدی ویلی دی چې دین اسلام مونږه د تشدد او ترهګرۍ نه منع کوي او د مینې محبت او صبر او تحمل درس را کوي. د دې ویناو چې اسلام کې د مذهبي تعصب یا کرکې هیڅ گنجائش نشته او مسلمانان د نورو فرقو او مذهبونو احترام کوي.
ان الاسلام دین التسامح والرحمه والسماحه واليسر والسهوله.
چې اسلام د مینې او ورورولۍ دین دی او په دین کې سره کم زبردستی نشته. د اوی چې دین اسلام څوک په زبردستۍ سره په دین کې په داخلېدو نه مجبوره کوي. د اوی چې مونږ ته د نورو مذهبونو منلو والو په خپلو خو اخلاقو باندې قایله کول پکار دي. د خانقاه امام خالد الغامدی په داسې محل د پاکستان سفر کوي چې پاکستان او سعودي عرب په یو داسې لوزنامه کار کوي چې یو بل سره د دینی عالمانو تبادله وکړي. خو څېړونکي نظر لري چې د دواړو هیوادونو د عالمانو تبادله پاکستانی ټولنې ته څه ګټې نشي ورکولی. ولې چې دا رقم د عالمانو ډلې اکثر له په پاکستان کې د وهابي نظریې د پاره کار کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د پاکستان مذهبي چارو وزیر دربار کال لپاره د حج تګلارې اعلان کړې ده. دغه تګلارې تر مخه به د ټول ملک نه 1,03,000 کسان د حج مناسکو ادا کولو لپاره د سعودي عربستان سفر کوي. وفاقي وزیر اعلان کړی دی د حج خواهش لرونکي تنان د اپریل 20 نیټې نه تر مئی 8 نیټې پورې درخواستونه جمع کولی شي. او نن د طالبانو لخوا د اعظم په نوم د اعلان شوو عملیاتو اورنې ورځ ده. او په دې ورځ طالبانو د نورو ورځو په پرتله د ډیرو بریدونو خبر پاڼې خبرې کړې دي چې پکې ویل شوي دي دوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر حکومتي کسانو ته مرګ جوبړه اړولې ده. اخوا حکومت وایي د اعظم په نوم اعلان شوي عملیات هم د طالبانو لخوا د تیر په شان تبلیغات دي او دوی ته کومه نوې خبره نه ده. رپورټ په د افغانستان نه زموږ خبریال کمال سرات راکوي.
د طالبانو په خبره شوی لامیو کې د ننګرهار او لغمان ولایت په اړه ویل شوی نن د دې ولایتونو په ټولو ولسوالیو کې په حکومتي امنیتي کسانو بریدونه وکړل. د حکومت مخالفینو طالبانو د شو بریدونو په اړه ویلي چې دوی ټول 1,00,000 بریدونه کړي دي. که څه هم طالبان د اعظم په نوم په پیل شوو عملیاتو کې د ډیرو بریدونو او حکومت ته د ډیرې مرګ ژوبلې خبرې کوي، خو له بلې لوري افغان حکومت بیا د طالبانو لخوا اعلان شوي عملیات د طالبانو تبلیغات بولي. او جنرال دولت وزیري چې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دی له ډیوی رادیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل
د مخالفینو بحث تبلیغات دوی پروس کال هم د خیبر پر نامه باندې عملیات اعلان کړي وو. حکومت سي نتیجه خاصه دوی لاس ته رانه وړه. نو په دې اساس باندې دا د مخالفینو فقط تبلیغ دی او په دفاع وزارت امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې کوم تاثیر نه لري.
ل جنرال دولت وزیرین امیدا هم پوښتل چې طالبانو خو د اعظم په نوم عملیاتو کې د ډیرو بریدونو خبرې کړې دي، تاسو یوازې د دوی د بریدونو دفاع کوي او کبریدونه هم کوي؟ د په دې اړه زیاته کړه افغان ځواکونه اوس له دفاعي حالت نه وتی او په تعرضي حالت کې دي. وزیری دا هم وویل چې دوی هم د فتح په نوم پسرلنی عملیات پیل کړي دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسۍ د اروپایي اتحاد لخوا د نوې منصوبې یا پلان ستاینه کړې ده. په کوم کې چې ویل شوي د بحیر روم کې د لټون او مرستو عملیاتو لپاره امدادي پیسې 1.3 شوي دي. خو اداره زیاتوي چې د کډوالو د حفاظت لویه مسله زیاتو خلکو ته د پناه ورکولو په لار حل کېدای شي.
د ارمینیا صدر سار سرگزیان د نړۍ مشرانو مننه کړې چا چې د خلافت عثمانیه د لاسو 100 کاله وړاندې په غټه کچه وژل شوو ارمینیایي خلکو د یاد په دستوره کې برخه اخستې. د اولنۍ نړیوال جنگ کې وژل شوو ارمینیایي خلکو په یاد کې جوړ شوی ځای کې د بینا په وخت ښاغلي سرگزیان وویل د فرانس، روس، سربیا او یونان د مشرانو دغلته موجودګي د انساني اقدارو لپاره احترام او ژمنې ښکاره کوي چې وژل شوي خلک هېر کړی شوي نه دي. ترکیه د دې نه انکار کوي چې د عثمانیه دور ترکانو د لاسو وژل یو قتل عامو. ترکی وای د ارمینیا دغه خلک په کورنۍ جګړه کې وجل شوی.
د ناتو مشر جین سټالسبرګ د یوکرین د پولیسو سره نږدې د روس لخوا د فوځي سامانونو او فوځ جمع کولو رپورټ ورکړی چې پکې ویل شوي د زرو نه سیوا درنه اوزار جدید وسله ټینکونه او آرټیلری شامل ده. خو انډونیشیا خارجي سفارتخانو ته ویلي چې خپل نمایندګان یا غړي دي تر ټولو محفوظ جزیرې کې بندیخانې ته د هغه بندیانو ملاقات لولیږي څوک چې به روانه اونۍ د مرګ سزا سره مخ کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونو کې هم چې څنګه تاسو اوریدل، د اټلی پولیس وایي په ملک کې د تونلارو نتورک یا شبکه تباه کړي چې پرې شک کیږي د القاعده بجل شوي مشر اسامه بن لادن سره تعلق لرو او د پیښور مینا بازار کې په کال 2009 کې شبي خونړۍ حمله کې هم لاس لرو. د اټلی پولیس وایي چې دوی د شپږ کاله پلټنو وروسته په ټول ملک کې عملیات کړي دي او په دې کې 13 کسان نیولې دي. رپورټ په تاسو زموږ همکار رحمان بونری وړاندې کوي.
د اډلی پولیسو ویلی دی داسې کسان یې نیولی دي چې د پاکستان او افغانستان سره تعلق دی او په پاکستان کې په حملو کې ککړ وو. د اډلی پولیسو په یو بیان کې ویلی دی چې په ټول هیواد کې د 300 کسانو خلاف لټون شروع کړی وو. د هغوی د روحاني مشر په ګډون یې پکې زیاتره نیولی دي. په اټلی کې د پاکستان سفیر تهمینه جنجوا وایي چې د اټلی د کورونو چارو وزارت سره اړیکې نیولې.
هم یہاں پہ اٹالین منسٹری فار انٹیریئر کے ساتھ ان ٹچ ہیں، ان کانٹیکٹ ہیں، اور ہم ان سے یہ تفصیل پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
دلتا دیتی دا کورونو چارو وزارت سره اړیکې نیولې دي. هم دا غوی نه دا تفصیل اخلو چې دا سوق خلق نیول شوی دي. دا وخت پته نه لګي چې دا خلکو په جنګلو سره.
رائټرز خبری اداره وایي چې د پولیسو یو چارواکي ماریو کارټا ورته ویلي دي نیول شوي تمام کسان پاکستانی او افغانان دي، خو زیاتوي د لټون دغه عملیات لا او درول شوي نه دي. پولیس شک کوي په نیول شوو کسانو کې هغه شکمن دهشتګرد هم شامل دي چې په کال 2009 کې د پیښور په مینا بازار کې په حملو کې ککړ وو. په دغه حملو کې نږدې 100 عام وګړي وژل شوي وو او 200 ژوبل شوي وو. اخبار وال سټریټ جرنل په خپل خبر کې ویلي دي په اټلي کې نیول شوې ډله د طالبانو او القاعده سره په رابطه کې وه. دغه شکمنو تر هغرو خلاف د پلټنو په وخت د اټلی یو افسر د دوه داسې کسانو په حق له معلومات ترلاسه کړي وو چې په پاکستان کې د وژل شوي القاعده مشر اسامه بن لادن سره په رابطه کې وو. د پاکستان په انګریزي ورځپاڼه اکسپرس ټیبون کې راغلي خبر تر مخه د سردینیا یو اخبار ورځپاڼې له یونین په حواله لیکل شوي په اټلی کې نیول شوي دهشتګرد ډله په اولبیا قصبه کې میشته وه او د یو پاکستانی کاروباری تن په همکارۍ کې پاتې کېدله. خو په اټلی کې د پاکستان سفیر تهمینه جنجو وایي دلته پاتې کېدونکي تمام پاکستانیان کاروبارونه کوي او په امن پاتې کیږي.
مینتی لوگ ہیں، ہر جگہ پہ پاکستانیوں کی کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ وہ مینتی جفاکش.
دلته نږدې 90 زره پاکستانی موجود دي او ټول جیس کارونه کوي او د امن سره پاتې کیږي او د هغوی د کار ستاینه کیږي.
د شکمنو تر هغرو د گرفتارۍ لیک کی ویل شوی دی نیول شوی کسان د القاعده نه متاثر وو او د پاکستان نه علاوه په غربي نړۍ د حملو خواهشمند وو. خبری اداره رائټرز دا هم وایي د اټلی په بیرګیمو خاریه کې نیول شوی امام د ډلې روحاني مشر دی او د اټلی نه علاوه په پاکستان او افغانستان کې د ډلې د مالی مرستو لپاره به یې پنګې هم راټولولې. خبر وایي دغه ډله د غرب په خلاف د وسلواله جګړې منونکې ده. خبر کې دا هم ویل شوی دی چې دغه ډلې د روم نه اسلام آباد ته په غیر قانونه توګه نږدې 65,000 ډالر چې په پاکستان کې قیمت څه د پاسه 65,000 روپۍ جوړیږي لیږلې دي. دغه روپۍ په حواله نظام یا طریقې کار لیږل شوی وي. پولیس بیان وایي زیاتره نیول شوي کسان د اټلی په سردین یا جزیره کې وو، خو د لټون عملیات په ټولو اوو صوبو کې شوي دي. پولیس دا هم وایي د ډلې نیول شوي زیاتره کسان د افغانستان او پاکستان نه د کار په اجازت اټلی ته تللي وو او هلته یې د سیاسي پناه درخواستونه ورکړي وو.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. قدرمن اردوونکو، د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د سعودي عربستان د سفر وروسته لندن ته رسیدلی او لندن ته د رسیدو وروسته یې په ایرپورټ د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت زیاته کړې ده چې سعودي مشرانو ترې څه غوښتنې نه دي کړې. نواز شریف زیاته کړې سعودي عربستان سره یې ښې او مضبوطې اړیکې دي او سعودي عربستان د پاکستان د پارلیمان په فیصله خبر دی. وړاندې د دینه د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلی شو چې نن د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب مشرانو سره ملاقاتونو کې د سیمې او منځنی ختیځ امن ته راپېښو چیلنجونو باندې خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. تفصیل اورو د ډیوه ریډیو خبریالې رابعه پیر په دې رپورټ کې.
په
پاکستان ویلی دی چې سعودي عرب د خپلواکۍ او جغرافیایي حدودو حفاظت ته پاکستان د بهرني تګلارې برخه ده او د سعودي عرب د خپلواکۍ په ضد د څه قسمه عملیاتو په جواب کې به پاکستان سخت رد عمل څرګند کړي. د وزیر اعظم میاں نواز شریف او د فوج د مشر جنرال راحیل شریف سعودي عرب ته د تیرې ورځې د سفر په اړه جاري سوي یو بیان کې د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه ویل سوي دي چې وزیر اعظم میاں نواز شریف په ریاض کې د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولی عہد مکرن بن عبدالعزیز عزیز په شمول نورو مشرانو سره لیدلی دي. په دغه لیدنو کې پاکستان د منځني ختیځ د امن او استحکام لپاره سیوا کېدونکو پر خطرو سختې اندېښنې څرګندې کړې دي او پر دې خبره زور راوړی دي چې ترهګرو ډلو او غیر ریاستي عناصرو ته پکار دي چې سیمه په خطر کې اچولو اجازه ورنه کړي. وزیر اعظم په دغه لیدنو کې په یمن کې د حوثي یاغانو له اړخه د قانوني حکومت ختمولو عمل یو ځل بیا په سخت ټکو غندلی دي او په دې لړ کې پر بهرن ملکي ملاتړ اندېښنې څرګندې کړې دي. د بیان تر مغه پاکستان او سعودي عرب مشران پر دې خبره سلا سوي دي چې دغه خطرناکه او ناقابل قبول فکر به منځني ختیځ غیر مستحکم کړي چې د ختمولو لپاره پکار دي چې ټوله نړیواله ورورلوي خپل کردار ولوبوي. بیان وایي چې وزیر اعظم میاں نواز شریف سعودي عرب ته د دې خبرې یو باور کړی دي چې د دې سیمه ییز خپلواکۍ ته د څه خطرې په صورت کې به سخت جواب ورکوي او د سعودي عرب په غیر مستحکم کېدونکو هڅو به خاموشه نه پاتې کیږي. وزیر اعظم خپل دغه سفر څخه وړاندې خپل ورور او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د سعودي پاچا د راضي کولو لپاره لېږلی و خو سعودي پاچا د دوی سره د لیدنې څخه انکار کړی و او دغه رنګه هغه په اړیکو ښه کولو کې ناکامه پاتې سوی و چې وروسته وزیر اعظم خپله او د فوج مشر د ځان سره د بېولو پرېکړه کړې وه. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه وزیر اعظم میاں نواز شریف په ریاض کې د یمن د وزیر اعظم منصور الهادي سره هم لیدلی دي او پاکستان د یمن په جنگ کې د ځپل سو خلکو د بشري مرستې وړاندیز هم کړی دي او دا باور یې هم ورکړی دي چې یمن د ستونزې پر امنه هواري او په دې لړ کې د ملګرو ملتونو پر قرارداد عمل کولو لپاره خپل مثبت کردار لوبولو ته تیار دي. د سعودي عرب د سفر په محل د دفاع وزیر خواجه آصف او د فوج د مشر جنرال راحیل شریف هم د سعودي عرب د دفاع د وزیر او د اعلی چارواکو سره لیدلی دي. په دې موقع د پاکستان او د سعودي عرب ترمنځ د دفاع، امنیت او د پټو معلوماتو په شعبه کې د مرستې په سیوا کولو اتفاق سوی دي او د دې خبرې هم پخلی سوی دي چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ ختمولو کې د یو بل مرسته کوي. بل پلو ته د بهرنیو چارو د وزارت د یو بل بیان تر مخه وزیر اعظم میاں نواز شریف په د برتانیې د وزیر ډیوډ کیمرون په بلنه نن د برتانیې سفر کوي او د برتانیې د مشرانو سره به په دوه اړخیزه او نړیوالو چارو خبرې کوي. د بیان تر مخه وزیر اعظم میاں نواز شریف به د لومړي لوی جنگ په سل کلیزه دستوره کې ګډون هم کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سعودي عربستان ته سفر او هلته د سعودي عرب د اعلی مشرانو سره ملاقاتونو په حق لباندې چې په خصوصي توګه باندې د یمن پر روان کړکیچ باندې خبرې اترې پرې شوې دي او پاکستان یو ځل بیا ژمنه څرګنده کړې ده د سعودي عربستان سره چې که د دغه هیواد سالمیت او یووالي ته څه قسم خطره راپېښه شوه نو پاکستان به یې په شا کلک ولاړ وي. خو په دې حق لباندې زمونږ همکار رحمان بنری په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق سره خبرې اترې کړې دي، تاسو وړاندې کوو.
بنیدی صاحب، خبره دا ده چې دا زمونږ کله نه چې دا حالات په دې علاقه کې جوړ شوي دي او د یمن دا حالات جوړ شوي دي نو پاکستان د دې علاقې د دې اسلامي دنیا یو ډېر اهم ملک دی او دا ټول خلک دلته هم مني. نو موږ سره هم ډېر فکر دی چې دا خبره څونه زر حل شي او څونه په پوره من طریقه باندې حل شي او څومره بې تاوانه دا مسله حل شي نو دا به ښیي. نو زمونږ دغه حل ځلې چې کوم دي دا هغه وخت نه شروع دي او مونږ تقریبا په دې سلسله کې زمونږ حکومت او پرایم منسٹر صاحب څو څو ځله دلته خلکو سره رابطه شوې ده او دورې شوې دي. نو مونږ په دې کې یو چې په دې حق لباندې څومره زر چې په دې کې څه کېدی شي هغه وشي او بله خبره دا ده چې د سعودي او د پاکستان ترمنځ ډېر خاص تعلقات دي، ډېر خاص احترام دی د یو بل لپاره. نو مونږ دا هم وایو چې که هر څه وي چې د سعودي خاورې ته د سعودي حکومت ته د سعودي علاقې ته د څه خیفت نه پیښیږي، ځکه چې دلته د حرمین شریفین دوا زمونږ ډېر اهم ځایونه دي، زمونږ ډېر د احترام ځایونه دي، او دا د سعودي عرب چې دی نو مونږ نه غواړو چې دلته دي ملک
خطر. منظور الحق صاحب، پاکستان سر د سعودی عربستان په دوستۍ رشتې خود دواړو ملکونو مشران خلق او تاسو هم وای منې او داسې شک پکې نشته دی، خو اوس د سعودی عربستان مشران خامخا پاکستان د یمن په جګړه کې ځان سره شاملول غواړي. که پاکستان په دغه جګړه کې برخه وانه خسته نو څه نتیجې د دې کې دي، څه فکر کوي تاسو؟
ګوره سعودي دا خو چې کوم دی نو که تاسو کتلی وي نو زمونږ په ملک کې په دې باندې ډېر لوی بحث شوی دی، او څلور ورځې زمونږ دواړو پارلیمنټونو په دې باندې خبرې اترې کړې دي، او د ټولو دا یو صلاح او مشوره وه چې د سعودي عرب ځمکه، د سعودي عرب سیکورټي، د سعودي عرب علاقه دا زمونږ لپاره ډېره اهم ده. په دې کې به مونږ د سعودي عرب سره هر رنګه ملګرتیا کوو، او نور معاملات چې کوم د یمن د پای کې به کوشش کوو چې سونه په کومه طریقه باندې د موږ سره مدد کې دی شي او څنګه کې دی شي، نو تر دې حد پورې چې کوم موږ سره انساني او سره تعاوني ضرورت پیښیږي نو موږ کوشش کوو چې د دې د کې چې سکول شي نو هغه وکړو، او دا خبره چې زه زر تر حل شي، زر تر حل شي او په پرمن طریقه باندې حل شي.
په یو داسې وخت کې تاسو په سعودي عربستان کې سفیر یې چې سعودي عربستان ائتلافونه د یمن خلاف جګړه کوي او پاکستان پارلمان د غیر جانبدار پاتې کېدو فیصله کړې ده. پاکستان او سعودي عربستان دوست هیوادونه دي، په داسې وخت کې چې دا یو حساسه معامله ده په سفارت باندې او تاسو په خپل شخصیت باندې څومره فشار دے، سمرا سختی محسوس ہوئی تاسو خپل په دې حالاتو کې؟
بمیر صاحب، مونږ چې کله هر څوک په کوم وطن کې وي، دا وطن چې کوم دی نو زمونږ لپاره ډېر خاص وطن دی، او په دې وطن کې چې څه تکلیف وي یا څه مشکل وي یا څه شخړه وي نو مونږ نه غواړو چې هغه دې وشي. مونږ وایو چې په دې علاقه کې، په دې سیمه کې دم امن وي، خوشحالي وي، او داسې خبرې چې راشي نو یقینا چې ښه خبره نه ده. خدا دې چې امید شته دی، امید لرو او چې دا خبرې به حل شي، د دې بس حل به روزي او ښه حل به روزي، پر امید پر امن طریقه باندې به حل روزي. اوس خو چې کوم دی نو اقوام متحده هم په دې باندې یو قرارداد پاس کړی دی، نو دا ده چې زمونږ دا لکه مطلب دا دی چې دا خبرې به کخیرې دی، خبرې باندې به مونږ کوشش کوو چې څه پکې کېدای شي، خو دا ده چې زه خپله ځانې څه داسې څه پریشانی یا داسې څه سیز نه ګورم چې کنی زمونږ په دې خپلو کې په تعلقاتو یا په دې ځای کې په پاتې کېدو باندې څه پریشانی ده.
ډیره مننه تاسو محترم منظور الحق صاحب.
خا دا ډیره مهرباني، او تاسو د ټلیفون ډیره مهرباني.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.
دا ڈی وی ریڈیو دا. پاکستان د افغانستان سرحدي پولیسو سره نږدې د ډرون په حمله کې د القاعده لخوا نیول شو یو امریکایي او یو طالبي مرستندوی کارکونکو په وجنه خفګان څرګند کړي. د پاکستان خارجي دفتر د وجل شوي تنانو کورونو سره تعزیت کړي او ویلي په ډرون حمله کې د دوو یرغمل شوو تنانو وجنه د دغه ټکنالوژۍ نه پیدا کیدونکي خطرې او غیر ارادي نتیجې ښکاره کوي چې پاکستان یې د ډیر وخت راسي خبره کوي. تفصیل په اورو د ډی وی ریډیو خبريال اورنګزیب خان نه په دې رپورټ کې.
کل 2011 لاهور نه تختول شوی امریکایی ډاکټر وان واینستاین او کل 2012 یو ایتالوی تن لو پورټو پاکستان نه اغوا او بیا د دوی امریکایی ډرون برید کې وژنه باندې پاکستان هم افسوس څرګند کړی دی. تیر ورځ امریکایی صدر باراک اوباما د دو تنانو په وژنه معافي هم غوښتې ده، او نن پاکستان خارجه دفتر هم په دې افسوس څرګند کړی دی. خارجه دفتر نه جاری شوی او بیان کې ویلي شوی دی چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د زرګونو تنانو وژنې نه پس پاکستان دا احساس لري چې واینستاین او لو پورټو فامیل به کوم غم نه تیریږي. خو دې سره د خارجه دفتر بیان دا هم وایي چې د دو تنانو ډرون برید کې وژنې نه دا هم ښکاره شوې ده چې د ډرون بریدونو کې بېګناه خلک هم وژل کیږي، او پاکستان دا خبره وړاندې هم څو واري کړې ده. پاکستان کې د نوړند هم سو واری بار ملکنه اغوا کړی شوی دی. کال 2002 کراچۍ کې امریکایي صحافي ډینیل پرل اغوان پس وژل شوی وو، او دغه شان کال 2004 جنوبي وزیرستان کې دوه چینی انجینران هم تختول شوی وو. کال 2003 پولینډ نه تعلق لرونکي یو انجینیر هم تختولو نه پس وژل شوی وو. دغه شان دلته کال 2003 کې کینیډا سره تعلق لرونکي یو صحافي هم اغوا شوی وو. کال 2009 بلوچستان کې ملګرو ملتونو سره کار کوونکي یو امریکایي تن هم تختول شوی وو. دغه شان کال 2011 یو سویس جوړه هم اغوا شوی وه. کال 2011 لاهور نه امریکایي ډاکټر وان واینستاین، او کال 2012 پاکستان کې یو اطالوي تن لوپورتو اغوا شوی وو. کال 2013 چک ریپبلک دو زنانه هم دلته تختول شوی وي. پاکستان کې بار ملکان ولې تختول کیږي، او د دوی تختولو څه ګټه وسلوال ډلو ته رسي، په دې حقله لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وایي،
سارا مقصد یہی ہے، یہ بتانا کہ ہم ابھی بھی بڑے طاقتور ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اٹھا سکتے ہیں. حکومت جو ہے وہ لاچار ہے، حکومت بے بس ہے، حکومت کا جو حکمرانی ہے وہ بہت کمزور ہے.
دوی وی چې بار ملکانو اغوان دا پیغام نړۍ ته ملاویږي چې دوی د پاکستان ته رانشي، او دا پیغام هم نړۍ ته ملاویږي چې دلته وسلوال ډلې مضبوط دي او حکومت کمزور دی. د بار ملکانو تختولو نه علاوه دلته پاکستان کې سو واری په دوی بریدونه هم شوي دي. نږدې موده کې نانګا پربت کې نه هتنان چې بار ملکان هم پکې شامل وو وژل شوي وو. دغه شان کال 2002 ډیپلوماټیک انکلیف دننه یو چرچ باندې برید کې 15 تنان وژل شوي وو چې پکې امریکایي سفارتکار ښځه او لور هم شامل وو. هم دې کال کراچۍ کې امریکایي کنسلګری باندې موټر بمی چاودنې په نتیجه کې 12 تنان وژل شوي وو. هم کال 2002 کې یولس فرانسیسیان هم کراچۍ کې وژل شوي وو. کال 2006 کراچۍ کې یو بمی چاودنې کې امریکایي سفارتکار په شمول 4 تنان وژل شوي وو، او کال 2009 په خبر کې 3 چینی وګړي وژل شوي وو. دغه شان کال 2003 اسلام آباد کې ډنمارک سفارتخانه باندې برید کې 6 تنان وژل شوي وو. هم دې کال اسلام آباد میریټ هوټل باندې برید کې 15 بار ملکان هم وژل شوي وو. د نړۍ په پاکستان کې ایرانی پوځیان اغوا شوي هم دي، او ایرانی کیډټ وژل شوي هم دي، او په سریلانکا کرکټ ټیم باندې کال 2009 برید هم شوی وو. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
سر وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے گران اردن کو دا کرکٹ لگ حال بہم تا استبلان جی کو دا بنگلہ دیش او دا پاکستان ترمینزا دا ٹی ٹوینٹی چکم میچ روان دے شویب دا میچ صورتحال سرے
کم صورتحال پہ یقین زیادہ اردن کو تو معلوم بھی چاہ چھے دا وقت ٹی وی نہ دے لگولی دا میچ نہیں خبر قدر من اردن کو پاکستان پشلو ورنو کے دا پنزو لو مغاڑو پس وزید دو جو سلیو سلیو خنزونا کریو دا وقت بنگلہ دیش تا دا گٹی لپارا نولس رنزونا پاتې دي. دیش بالونه یعنی پنځه ورونه پاتې دي، اول لوبغاړي د بنگلہ دیش داسې چې هغې دا بیټنګ شته دی، نو په ښکاري خو داسې چې بنگلہ دیش دغه میچ ګټي. پاکستان د اننګز خبره کوو، اوریدونکو ته وکړو، قدرمن اوریدونکو، پاکستان نن تاسو ګټو د بیټنګ فیصله وکړه. شروع کې ټی ٹوینٹی میچ کې زیاتره کوشش ټیمونه دا کوي چې تیز لوبو کې پاکستان لخوا لوبه ډېره سلو روانه وه، او د پاکستان لخوا مختار احمد او احمد شہزاد چې کوم دی هغې اوپننګ شروع کړو، او احمد شہزاد چې کله اولس رنزونه جوړ کړو هغه آؤټ شو. په دغه وخت پاکستان سکور وو 50 او 9 ور لوبه روانه ده. هغې وروسته په 4:30 باندې بیا افرید راووتو او په 10 ور کې هغه آؤټ شو. افریدي چې کوم دی 12 رنزونه کړي، د هغې نه پس مختار احمد چې کله آؤټ شو د پاکستان رنزونه و او هغه 12 ور کې آؤټ شوی، او بیا محمد حفیظ په 10 ور کې، او سهیل تنویر په اخیره کې آؤټ شوی و. د پاکستان ټول رنزونه یو سل یو سلوي. خو د بنگلہ دیش بیټنګ چې شروع شو، که څه هم هغې په شروع کې 3 وکټې لیکن زر وبیلې، او داسې تمه کېده چې پاکستان به بالینګ وکړي، خو چې وروسته د هغې کم دوه کھلاړیان دا وخت په کریز ولاړ دي، شاکیب الحسن او شبیر رحمان. نو هغې قدرمن اردونکو ډېره ښه لوبه وکړه، او شاکیب الحسن دا وخت په یو کم 50 رنزونو باندې ولاړ دی، او صابر رحمان هم په یو کم 50 رنزونو ولاړ دی. میچ تقریبا ختمیدونکی دی. بنگلہ دیش ته د ګټې لپاره 19 رنزونه پاتې دي او 10 بالونه پاتې دي. اوبخې قدرمن اردونکو 14 رنزونه پاتې دي، او 23 بالونه چې کوم دی د پاکستان بکې، او 14 رنزونه بنگلہ دیش ته ګټې لپاره پکار دي. نو میچ لا روان دی، ښکاري داسې چې بنگلہ دیش ګټي او صرف د 100 بالونو لوبه پاتې ده. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اردن کو ڈیوا ریڈیو تھے یہ بیا خیر ڈالے بخش دے پاکستان کی نماز ہوتا نتمی افغانستان کی دیتا ہوں دلتا واشنگٹن ڈی سی کے سہارے یو لسنی میں بجی دی دخبروں نے اڑان دی کون کے زر شویب زادہ
او زو محمد اکرام
ڈیوا ریڈیو استا سو پامرا گرزو دو مهم خبروں نے سٹک ہوتا
د اٹلی پولیس وای د اتلس مشکوک ترهګرو پر ضد یې په ټول ملک کې عملیات کړي چې په حق لای فکر کیږي پاکستان او افغانستان کې د ترهګر حملو لپاره تیاری کوله اٹلی کې د پاکستان سفیره تهمینا ججوا وای
ہم یہاں پہ اٹالین منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ ان ٹچ ہیں ان کانٹیکٹ ہیں اور ہم ان سے یہ تفصیل پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا انسیڈنٹ ہے اور کیا اس میں کون لوگ شامل ہیں
د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر پر ریاض کې د سعودي عرب د مشرانو سره د سیمې امنیت په خاص توګه د ایمن پښتون ز خبري کړي د پاکستان خارجه وزارت په جاری شوی بیان کې وای دوه مشرانو سعودي عرب ته د خطرې په وخت مرستو ډاډ ورکړي
بیان وای چې وزیر اعظم میاں نواز شریف سعودي عرب ته د دې خبرې یو باور ورکړی دی چې د دې سیمې ز خپلواکۍ ته د څه خطرې په صورت کې به سخت جواب ورکوي او د سعودي عرب په غیر مستحکم کېدونکو هڅو به خاموشه نه پاتې کیږي
د پاکستان خارجه دفتر د افغان سرحدي پولیس رنزې د القاعده لخوا يرغمل کړل شو یو امریکایی او یو اطالوي بستندو یو کارکونکي په ډرون حمله کې په وژنه خفقان سرګن کړي
خو دې سره د خارجه دفتر بیان دا هم وایي چې د دو تنانو ډرون برید کې وژنې نه دا هم ښکاره شوې ده چې د ډرون بریدونو کې بیګونه خلک هم وژل کیږي او پاکستان دا خبره وړاندې هم سو واري کړې ده
قدرمن اردوونکو دا اوسره ټکی اوس پام شي د تفصیل ته
د اٹلی پولیس وای په ملک کې د تنلارو نت ورک یا شبکه تبا کړي چې په شک کې د القاعده وجد شوی مشر اسامه بن لادن سره تعلق لرو او د پیښور مینا بازار کې په کال 2009 کې شوی خونړی حمله کې لاس لرو په دغه حمله کې د سلو نه زیات کسان وژل شوی د اٹلی پولیس وای د شپږ کاله پلټنو وروسته یې په ټول ملک کې په عملیاتو کې اتلس کسان نیولې دي حکومتي وکیل ماورو مورا یو خبري کانفرنس ته ویلي د تنلارې ډلې باندې دا هم شک کېږي چې په کال 2009 کې په ویټیکن ښار باندې د حمله منصوبه جوړ کړی و نیول شوی ټول کسان د پاکستان او افغانستان سره تعلق لري
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د سعودي عربستان د سفر وروسته لندن ته رسیدلی او د رسیدو وروسته په ایرپورټ د خبريالانو سره د خبرو اترو په وخت ویلي د سعودي عرب مشرانو د څه غوښتنې نه دي کړې وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړې ده چې سعودي عربستان سره ښه او مضبوطې اړیکې دي او د سعودي عربستان مشران د پاکستان د پارلیمان په فیصله خبر دي هغه زیاته کړې ده که چېرې سعودي عرب ته څه خطر وي یا یې سرحدونو ته خطر وي نو پاکستان به د سعودي عرب سره اوږه په اوږه ودرېږي او بیا د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې هم نن د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب د مشرانو سره ملاقاتونو کې د سیمې او منځني ختیځ امن تر اپی خو غوښونو باندې د پاکستان اندېښنې څرګند کړي او د دې خبرې په یقین کولو زور راوړی چې په سیمه نوره د ترهګرو او غیر ریاستي عناصرو لاسو ته ورنشي
پاکستان د افغان سرحدي پولیس سره نږدې د ډرون په حمله کې د القاعده لخوا نیول شوی یو امریکایي او یو اطالوي مرستندوی کارکونکي په وژنه خفقان سرګن کړی دی د پاکستان خارجه دفتر د وژل شوو تنانو کورونو سره تعزیت کړی او ویلي په ډرون حمله کې د دوه یرغمل شوو تنانو وژنه د دغه ټکنالوژۍ نه پیدا کیدونکي خطرې او غیر ارادي نتیجې ښکاره کوي
د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسۍ د اروپایي اتحاد لخوا د نوې منصوبې یا پلان ستاینه کړې ده په کم کې چې په بحیر روم کې د لټون او مرستو عملیاتو لپاره امدادي پیسې یو په درې سیوا کولو خبره شوې ده خو ادارې زیاته کړې ده د کډوالو د حفاظت لویه مسله زیاتو خلکو ته د پناه ورکولو په لار حل کېدای شي
د ارمینیا صدر د نړۍ مشرانو مننه کړې چا چې د خلافت عثماني یا د لاسو سل کال وړاندې په غټه کچا وجل شو ارمینیایي خلکو د یاد په دستور کې برخه اخستی د اولنی نړیوال جنگ کې وجل شو ارمینیایي خلکو په یاد کې جوړ شوی ځای کې د وینا په وخت د ارمینیا صدر ویلي د فرانس روس سربیا او یونان د مشرانو د غلطه موجودګي د انساني اخطارو لپاره احترام او ژمنې ښکاره کوي چې وجل شوی خلک هېر کړی شوی نه دي
د ناتو مشر جنز ستالسبرګ د یوکرین د پولیس سره نږدې د روس لخوا د پوځي سامانونو او پوځ جمع کولو رپورټ ورکړی چې پکې ویل شوی د زرو نه سیوا درنه درانه اوزار جدید وسله ټینکونه او آرټیلری شامل ده تېر ورځ په برسلس کې ښاغلي جنز په روس تور لګولی چې په یوکرین کې روس پلوا یاغیانو ته تربیه هم ورکوي او انډونیشیا خارجي سفارتخانو ته ویلي چې خپل نمایندګان یا غړي دي د هغه بندیانو سره ملاقات لولیږي څوک چې به را روانه اونۍ د مرګ سزا سره مخ کیږي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونه تاسو اوریدل او زو چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حق لباندې سلیکل شوې دي. نن زمونږ همکار مختار خلیل د امریکې وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز ادارې ته کتنه کړې ده چې د یمن په روانه کشاله باندې لیکل شوې ده. دغه تاسو ته وړاندې کوو.
په یمن کې د حوثی یاغیانو په صدر مقام سنا د خپلو وسلو په زور او د ایران په ډاډګیرنه د ورختو وروستو د یمن منتخب صدر ښاغلی منصور هادی د پناه د پاره سعودي عرب ته تښتېدلی دی. د سعودي عرب په ترخ کې د یو پروت ګاونډي ملک په حیث سعودي عرب لا د یمن په حالاتو ځان ناغرضه ساتل ناممکن دي. همدغه وجه ده چې سعودي عرب د حوثی یاغیانو په صدر مقام سنا د خونړي یرغل د جواب کولو د پاره د مشرق وسطا خپل اتحادي ملکونه راغونډ کړل او په یمن د فضايي حملو شروع کولو یو ډیره چټک فیصله وکړه. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل اداریه د یمن د جنگ په حواله دغلته د رواني تباهۍ په موضوع لیکلی ده. د اداریې سرحد ته په یمن کې خورا ورا تباهي د اداریې په شروع کې لیکلی شوې دي چې د یمن په خانه جنگي کې د سعودي عرب فوزي مداخله تل یو تاواني جواري ثابته شوې ده. په یمن تر څلورو هفتو پورې د هوایي حملو کولو وروسته اوس معلومه شوې ده چې یمن کې د دې حملو د لاسه یو زر کسان وجلې شوي، د څلورو زرو نه زیات جوبل شوي او د یو نیمو لکو نه زیات بې کوره شوي دي. بلخوا د سعودي عرب په مشرۍ کې د یمن د ناکبندۍ له سببه په یمن کې د خوراک تیلو اوبو او د دوایانو سخت کمی پیدا شوی دی او په قول د سور صلیب د یو چارواکي د حالاتو په یمن کې د انساني خواخوږۍ د یوې لوی تباهۍ شکل اختیار کړی دی. اسې هم یمن د ډیر وخت نه یو کمزوری مملکت را روان دی او هر ورځ په مکمله توګه د نسکورېدو حالت ته ورنږدې کیږي. سعودیان دعوه کوي چې دوی په خپلو هوایي حملو حوثي یاغیانو ته د یمن د قبضه کولو د تکل کولو سزا ورکړې ده، ځکه چې په ګرد یمن کې ورله د وسلو ذخیرې او فوجي تنصیبات تباه کړې شوې دي. خو حقیقت دا دی چې حوثي یاغیان نن هم مخ په وړاندې روان دي. نیویارک ټایمز لیکي چې امریکې د یمن په جنگ کې سعودیانو سره د مخبرۍ د معلوماتو شریکولو او د جنگي سلا مشورو د ورکولو په ذریعه امداد کړی دی، خو اوسې ورته د جنگ بندولو مشورې شروع کړې دي او داسې معلومیږي لکه چې امریکا په دې پوه شوې ده چې سعودي عرب سره د خپلو سیاسي مقصدونو حاصلولو دپاره سکوټلي او ادباري حکمتي عملي نشته، ځکه چې د نهې په ورځ د هوایي حملو بندولو اعلان وکړو خو یو څو ګنټې پسې بیا شروع کړي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې په یمن کې د سنی مسلمانانو اکثریت ته او سعودي عرب او د سیمې نورو سنی ملکونو سره ویره ده چې د حوثي یاغیانو د کامیابیدو په صورت کې به ایران یمن ته ځان رانه نباسي. خو اداریه لیکي چې په یمن کې د ایران او د حوثي یاغیانو د اثر رسوخ خورېدو په باب له د سعودي عرب ویره د مبالغې تر حد بې بنیاده ده. امریکې او نورو عالمی طاقتونو سره د ایران ایټمي لوزنامې هم سعودي عرب وارخطا کړی دی، ځکه چې په دې وسیمه کې د ایران متبری نور هم مضبوطه شي. دینه علاوه د امریکې او د ایران یو بل ته د رانږدې کېدو له سبب به د سعودي عرب او امریکې زړونه بدیږي. دی سیز د امریکې پالیسۍ جوړونکي په لویه مخمسه کې اچولی دي، ځکه چې د امریکې پالیسۍ سازان به یو طرف ته د سیبي سنی ملکونو له د خپلې مرستې جاري ساتلو ته سلای ورکوي او بل طرف ته به د کال 1941 نه د را روان دشمن ایران ځان ته د رانږدې کولو کوشش کوي. هم د دې سوچ تر مخه امریکې خپل تیاره بردار سمندري جنگي جهاز روانه هفته کې بحیره عرب ته لیږلې دی. دغه وخت د ایران د نهو جنگي سمندري جهازونو یو بیړه یمن ته روانه وه چې حوثي یاغیانو له د وسلو وړلو ګمان پکېدو، خو چې د امریکې تیاره برداري ولیدو نو واپس شول. نیویارک ټایمز خپله اداریه په دې مشوره ورکولو ختمه کړې ده چې جنگ اوس باید چې ختم کړی شي، امدادي سامان دې زر تر زره اجتمنلو لا ورسولې شي او سیاسي خبرې اترې دي شروع کړې شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. خیبر پختونخوا کې د پښتنو د بیدارۍ په نوم جوړ شوی یو تنظیم پختونخوا پختون اویرنس د خیبر پختونخوا د پختنو په مشرانو باندې غږ کړی دی او په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا کې واکمن پاکستان تحریک انصاف په چیرمن عمران خان باندې چې په پارلمان کې اواز پورته کی د پاک افغان اقتصادي راهداري لار په ممکنه بدلون په سر باندې دغه تنظیم ویلی دی. خیبر پختونخوا او بلوچستان دی د اقتصادي راهداري په لار کې وروستو پاتې نکړی شي په ممکنه توګه باندې په دغه راهداري لار کې چې کوم بدلون کیږي چې زیاتره برخه به د نوي پلان مطابق پنجاب ته اړول کیږي. رپورٹ پہ د پیښور د زمنګا خبریاله سادیا قاسم شارہ کوي.
که یو طرف ته نن د پاکستانی اخبار ډان رسپانی هم خپل اداریه کې د پاکستان چین تجارتی لار کې بدلون په حق لا د صبح خبر پښتونخوا د بلوچستان اسمبلی پرستو کې شوی احتجاجونو او د دغه منسوبې شفافیت په حق لا ګوتی او چټولو په حق لا لیکلي دي او دغه ادارې کې دوی دا ویلي دي چې حکومت ته د دې مسلې چار چاپیره کم سیاسي اندېښنې او احتجاجونه راولاړ شوي دي هغې ته اهمیت ورکول پکار دي. نو بل طرف ته نن پېښور پریس کلب کې هم د پښتنو ټولنه کې شعور بیداری لپاره کارکوونکي یو تنظیم غړي شکیل وحید الله هم وویل چې د مهم سیاسي پارټو مشرانو ته د اسمبلی نه بهر بیانونه ورکولو په ځای په پارلیمنت کې دننه په دغه مسلې اواز اوچتولو ضرورت دی. دوی دا هم وویل چې په صبح خبر پښتونخوا کې حکومتي سیاسي پارټي د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ته هم په دې مسلې احتجاج کول پکار دی.
سو زده چې زموږ سونه لیډرشپ د کغاف تاب خان دی کغه سپندیار ولی خان دی مولانا فر رحمان صاحب دی سراج الحق صاحب دی ایون اوس په زده چې عمران خان باندې وخت ذمہ ورزي د خلک چې کم دی په وړو وړو ایشوز باندې خو کم دی دوی واک اوټ هم کوي دوی هغه د کې استحقاق هغه مجرو کېدو باندې د دوی ویلا وی خو افسوس دی چې دې ټینګ کې پښتون خور باندې کم د غټه مسلې روچې دي شی د خلاف دی تواز نه چي دغه یو قابل افسوس خبره ده او د ګیله زموږ دنه بالکل بجاره چې دی د نور پر خو سلور مې شي په کنټینر تیرولی شي خو د عمران خان او د عمران خان پارټي یا د نور ممبران چې کم دی ټینګ کې قومي اسمبلی کې ناستي هغه په دې ایشو باندې بالکل مکمل خاموشي اختیار کړې ده.
دغه تنظیم نور غړي هم چې په دغه موقعه موجود وویل چې د شپږ سلویخت بلیون ډالرو کومه سرمایه کاری چین به پاکستان کې کوي صبح خبر پښتونخوا هغې کې نظر انداز کول نه دي په کار ځکه چې تر اوسه تر ټولو نه زیات قربانۍ د دې ملک سلامتۍ لپاره د آفت زده او د ترهګرۍ نه اغېزمندې صوبې ورکړي دي. اډوکیټ فضل رازق په دې مسله صدا رائے لرله.
یاره جی دا هو لکه همیشه لپاره زه به دا وایم چې خیبر پختونخوا کې پی کې چې کومه ده دا څومره لکه بجټ راځي یا څومره خرچې راځي نو دی بالکل لکه د میرې مول سلوک کوي د دې صوبې سره فنډ راځي یا پیسې راځي یا ایڈ راځي هغه کې دوی چې کم دی نو بالکل دیتا د غنور کې یا پنجاب او سند په دې ځای کې.
دغه تنظیم یو بل غړي دا هم وویل چې کومه لاره په یول کې د پاکستان او چین ترمنځ فیصله شوی و هم په هغه نقشې باندې دغه تجارتی لاره جوړول پکار دي.
خو په دې مطلب دا دی پرونوم که خیال کړی د آصف زرداری په کور کې د ټول پاکستان جسونه سیاسي پارټیان او دغه د پارلیمان لیډر ایون د ګورنمنت دغه په دې باندې ناستو او په دې روټس باندې خبره او نو امید دی چې په دې باندې کار روان دی او کدي شي دا دغه چې کوم دی په دې طریقې باندې دا مسئلہ سولو شي خدا چې زنګ سو پوری پریشر نه زنګ په زور نه زنګ په دغنی نه دا مسئلہ به امدا سے پاتې شي.
پرستو کې د صوبی وزیر اعظم نواز شریف دا خو ویلی دی چې دغه تجارتی لارې په لار کې کوم رکاوټونه دي دوی به غل لري کوي خو آیا دوی به داسې څنګه کوي آیا دوی به ټول خفه سیاسي جماعتونه رضا کوي د هغوی رای له به هم اهمیت ورکوي او د هغوی اندېښنې به لري کوي او آیا دا تجارتی لاره او دې سره تړلې سرمایه کاری منصوبو کې شفافیت به څه طریقې کار هم جوړوي دا هیڅ واضح نه دي. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډو ریډیو پېښور.
تاسو وایس اف امریکا ډو ریډیو اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان د صوبو ترمنځ د وسایلو او د پیسو د ویش لپاره د صدر لخوا نهم مالیاتي کمیشن اعلانولو باوجود د دې کومه غونډه نه ده شوې. سلون کې وای چې کمی وړي صوبې دي هغوی د وسایلو په ویش کې اوس هم ګیلې لري چې دوی ته خپل پوره برخه د ملک په وسایلو کې په صحیح توګه باندې نه ملاویږي. رپورٹ پہ دسی میں نظم کا خبریال اسلام الدین راکوی.
د پاکستان مرکزی حکومت مشران د چین صدر پاکستان ته راتګ تیاریانو او د غنرستو د چین سره شو معاهدو ته عملی شکل ورکولو کې ورځ او شپه بوخت پاتې کېدل لامل د اتم ان اف سی ایوارډ اعلانېدل خطر کې پریوتلې دي. د صدر لخوانه د نهم مالیاتی کمیشن جوړولو باوجود هم تر اوسه پورې د هغې غونډه نه ده شوې. د راپورونو تر مخه دوه هفتې وړاندې د پاکستان صدر ممنون حسین د مرکزی حکومت او سرورواړو ایالتونو ترمنځ مرکزی ریوینیو یا وسایل ویشلو لپاره اتم ان اف سی ایوارډ اعلانولو په غرض نهم مالیاتی کمیشن جوړ کړی دی چې پکې د مرکزی خزانه وزیر سره سلور واړو ایالتونو خزانه وزیران د هغوی حکومتي ټاکلې شوو ممبران او نور چارواکي شامل دي. دا کمیشن به د مرکز او صوبو ترمنځ قابل تقسیم محاصیل ویشلو په اړه فیصله کوي. ولې د دوه هفتو تیرېدلو باوجود د دغه کمیشن غونډه تر اوسه پورې ونه شوله؟ د پېښور یو ستر جرنالیست شاهد امید سوچی په دې اړه رپورټینګ هم کوي. وایي چې د مرکز او صوبو ترمنځ ځنې داسې مسلې شته دي چې هغې په وجه دا ډېره ګران ښکاري چې ګنې د مئی میاشتې اخیره پورې اتم ان اف سی ایوارڈ اعلان کړل شي.
د دې دوه ډره مسلې دي. د تاسو چې د ووم ایوارڈ جایزه واخلې کېږي نو ووم ایوارڈ کې کوم مسایل تقسیم شوي دي نو هغه مرکز لپاره 2.5 دي او صوبو لپاره 2.5 دي. او اوس د صوبو ډیماند دا دی چې کوم د صوبو لپاره دا حصہ کوم دی دا کم از کم 60% بکار دی یا 20% بکار دی. زری خبره ده چې مرکز بدانه وړي چې هغه حصہ کم شي. دوی مته کوم مسله دي دا وار انټیر چکم دے صوبے تاسو پکا پتی زمین دے صوبے دیو پرسنٹ چکم دے وم ایوارڈ دلانے ملاوی کی لگا نو دا زمین دے صوبے ڈیمانڈ دا کہ دا کمبل ایوارڈ دے اگے کہ دا 15 فیصد اوپری لہذا دا مسئلے دا تے دی کہ دے کے ما تدق کاری کے ہا اوسی
پاکستان کے ہر ضلع دا این ایف سی ایوارڈ باندے دا وڑو صوبو یعنی خیبر پختونخوا او بلوچستان نہ یوازی دا مرکز سرا بلکہ دا پنجاب او سندھ سرا پدی اختلاف وی چ دا دوڑا غٹی صوبے پ مرکزی برخہ کی زیادہ حصہ اخلی او دوی تا کم برخہ ورکڑے کیگی. وړی صوبې دا درید لري چې مرکزی محاصل یا مختلفو مدونو کې راټولې شوې پیسې دي د پسماندګۍ او غربت بنیاد باندې ویشلې کیږي ځکه چې د دوی اولس ډېرو ستونزو سره مخ دي او وړو ایالتونو سره دومره بجټ یا پیسې نشته دي چې دوی خپل اولس له ترقی ورکړي. ولې پنجاب دا درید لري چې د دوی آبادی زیاته ده او زیاته حصہ د دوی حق دی. د سند ایالت وایي چې مرکزی محاصلو کې د ټولو نه زیاته برخه د سند ناراضي ځکه د دوی برخه په دې کې زیاته پکار ده. د خیبر پختونخوا خزانه محکمې پارلماني سیکرټر محمد علی وای چې خیبر پختونخوا او بلوچستان سره د مرکزی حکومت رویه مدام د انصاف نه وی او دوی ته په هیڅ کې هم خپل برخه پوره نه ورکړي کیږي.
پنجاب دا روي سره خو په څون په څون نشته تاسو بلوچستان ورونو څخه کېنه بلوچستان والا زمونږ زیات په چغو جوړي زمونږ په قسمت دي لري چې خلکو په ځین کې لري چې پنجاب دی چې پاکستان کې پنجاب نشي پاکستان نشته ټول چې موږ پنجاب ته مخه کړی دا پرایم منسټر سره خپل ور لګي بهر ملکونو ته ټول کې ته چاینا ته یو موږ بل ته یو کاغه زمونږ دا اعتراض نشته پنجاب دی ویل چې پنجاب د دنیا کې مړ جوړ شي او پرایم منسټر کم از کم دا فرض دی نه چې هغه پنجاب نمائندګي کوي دنیا ته خلک لګي او پنجاب ته شروع دا په کار چې څلور ونه شي په یو نظر باندې قتل غواړي
موجوده وخت د ووم ان اف سی ایوارډ دلاندې د مرکزی محاصلو یا راټولو شوو پیسو نه 2.5% برخه مرکزی حکومت اخلي ولی 5.5% سلور واړه ایالتونو ته ورکوي. دغه 5.5% کې 5.5% یعنی نیمه نه زیاته برخه پنجاب ته ورکړی کیږي. 4.55% سنت 16.25% خیبر پختونخوا ته او 9.09% بلوچستان ته ملاویږي. خیبر پختونخوا ته د ترهګری په وجه رسیدلی زیان لکبل 1.8% یعنی د کال 24 روپۍ اضافي ورکړی کیږي. ولې نوی اتم ان اف سی ایوارډ کې خیبر پختونخوا او بلوچستان دا وای چې د دوی برخه دي زیات کړلې شي. اسلام الدین ساجد او ایس اف امریکا دیو ریډیو په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان مذهبي چارو وزارت د روان کال لپاره د حج تګلاره اعلان کړې ده. د دې تګلارې تر مخه به د ټول ملک نه 1.5 لاک او 3.5 لک کسان د حج مناسک ادا کوي. وفاقي وزیر اعلان کړی دی چې د حج خواهش لرونکي تنان د اپریل 20 نیټې نه تر مې 8 نیټې پورې درخواستونه جمع کولی شي. رپورټ پی د اسلام آباد د زمونږ خبریال پیر بلا چاره کوي.
د پاکستان حکومت کال 2015 حج پالیسی اعلان کړی دی چې تر مخه به روان کال 1,30,318 پاکستانیان د حج فریضه تر سره کوي او حج درخواستونه به د روانې میاشتې 28 تاریخ نه د مئی د میاشتې 8 نیټې پورې په لس کامی بینکونو کې جمع کولی شي. د جمعې په ورځ پایتخت اسلام آباد کې حج پالیسی په حق له یو مطبوعاتي بریفینګ ته وینا کې د پاکستان د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار یوسف ویلي دي چې روان کال به 1,30,318 پاکستان نیان د حج فریضه تر سره کوي او د حجانو نیمه برخه به د سرکاري سکیم او نیمه برخه به د پرایویټ سکیم د لاندې حج لیګلی شي.
حاجمین حج جو ہے وہ براہ راست مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر جائیں گے اور 50% جو ہیں وہ جدہ ایئرپورٹ کے ذریعے حج پر جائیں گے اور اسی طریقے سے واپسی بھی ان کی ہوگی.
دی وای چې د سرکاري سکیم د لاندې د پنجاب خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو نه د یو حجی د مکمل اخراجاتو پیکیج 2,47,970 روپۍ مقرر کړی شوی دی. دغه شان د سند او بلوچستان ایالت لپاره د یو حجی د اخراجاتو پیکیج 2,55,900 روپۍ مقرر کړی شوی دی خو وفاقي وزیر په ګوته کړه چې دغه پیکیج کې د حجیانو د قربانۍ اخراجات شامل نه دي او د قربانۍ لپاره به حجیانو ته 14,000 روپۍ نورې ورکول وي. د ده وینا وه چې حج درخواستونه به روانه میاشتې 28 تاریخ نه د مئی د میاشتې 8 نیټې پورې په لس کامی بینکونو کې جمع کولی شي او د دې درخواستونو کوراندازي به د مئی د میاشتې په 14 نیټه باندې کیږي او هغه پاکستانیان چې تیرو 15 کالو کې یو پیرهم حج کړی وي هغوی به د روان کال حج لپاره اهل نه وي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې د هوایي جهازونو په ذریعه تلونکو حجیانو نیمه برخه به مدینه منوره کې او نیمه برخه به په جده هوایي ډګر باندې کوزیږي او هم د دې طریقې کار لاندې به د دغه حجیانو واپسي هم کیږي.
تمام مرد خواتین حاجمین حج کے لیے لازم ہوگا کہ وہ پاکستانی شناخت والے سٹیکر اپنے احرام پر چسپاں کریں گے تاکہ ان کی پہچان ممکن ہو سکے اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی لازم ہے ہر خاتون پر کہ وہ دو عدد ابایا.
دی وای چې د حج فریضه تر سره کولو لپاره کمپیوټرایز پاسپورت، کمپیوټرایز شناختی کارت او طبي سرټیفیکیټ ساتل لازم ګرځولي شوی دي او د هر یو پاکستانی نارینه او زنانه حجی لپاره دا هم لازم ده چې دوی د خپل شناخت لپاره په خپلو کپلو باندې کامی شناختی کارت هم لګولي وي او د زنانو لپاره دوه ابایان اوړل هم لازم دي او خبر دا وی چې دغه ابایان په تور رنگ کې وي. وفاقي وزیر دا وکړه چې تیر کال د سرکاري سکیم د لاندې حج لپاره تلونکو پاکستانیانو ته ایس قسمه مشکلات نور اپیخ شوي او دو ویل چې حکومت دا ځلې هم د حاجیانو لپاره مناسب انتظامات یقیني جوړ کړي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د خیبر پختونخوا حکومت د زمیندارانو لپاره او د خوراک د تحفظ لپاره د ټنل پروجیکټ په نوم باندې یو منصوبه اعلان کړی ده. دغه منصوبې تر مخه به موسمه سبزی کرل کیږي چې زمیندارانو ته ګټه ورسیږي. په دې کې صبرخه حکومت ورکوي چې څومره خرچه راځي او صبرخه په زمیندار باندې راځي. یو تفصیلی رپورت په سیمه کې زمونږ خبريال ملک وقاص راکوي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د خوراک د تحفظ یا د فوډ سیکیورټی د پاره یو پروجیکټ لانچ کړی دی چې په هغه کې مختلف د زمیدار د خېګړې کارونه بکیږي. اصل مقصد یې دا دی چې د لږې ځمکې نه زیات پیداوار واغشتی شي. په دې حق له دوی د زمیدار په ځمکه باندې په 50 شراکت باندې زمیدار ته ټنلې لګی. په دې وخت کې زه په درگاه خانمۍ 400 کې د سیف الله خان په پټي کې موجود یم. دلته کې دوی ته ټنل روان دی. په دې حق له سیف الله خان نه زه پوښتنه کوم چې دا ټنل د اهمیت باره کې راته لګوي چې ټنل په دې زمانه کې په پټي کې څه اهمیت دی.
ټنل خو ډېر ښه شی دی زمیندار د پاره ځکه چې زموږ په دې علاقه کې دا سبزیانې چې دي د یخنۍ په موسم کې نه کیږي. دا غي دغه د پاره دې ټنل ډېر زیات ضرورت دی چې دا تقریبا لکه وکرین په جنوري کې د دې نه سبزي اغشتي شي ټماټر بادرنګ باټینګان مرچکی داسې لکه تورې کریلی لکه هر قسم سبزی چې په دې کې دن نو کری په دې پلاسټیک واچي نو دا ډېره زیاته فایده ورکوي. زمونږ خاص کر دی 400 د پاره ډېر د دې ضرورت دی چې یخنۍ په موسم کې دلته سبزیانې نه کیږي.
په دې باره کې مراته ووي چې دا 40% په زمیندار باندې دي نو دا لږې دي زیاتې دي یو زمیندار دا برداشت کولی شي؟
دا لکه په زمیندار باندې زیاتې دي ځکه چې زمیندار که دا طاقت نشته ردی زمیندار اکثر ډېر زیات په باندې دی او د منډو د یو سبل سره کارداري دی او د غدی نو کاغی تدالک او د کې لګ نورم ورته ریلیف ورکی او دا ورته 20% زم چې لک بیا بم لک گزارو شي او زمیدار وویني او ګوري او دینه آمدنه والی نو بیا به مخکې را پارای به خپل پیسو باندې جوړی خدا ابتدا کې چې دین دی تډیر ریلیف پر کول پکاري
اقدام راته وی چې دلته کې ستاسو دا ټنل اوس تیار شنو دی کې به تاسو کر چې کم دی د سکاوه د سنه به شروع وخت
ان شاء الله کدا تیار شي موږ به ستراتلون کې ستمبر کې بده کې ټماټر بده کې ستمبر کې بادرنګ ستمبر کې بده کې باټنګا دا سيزونه بده کې کرلی شي او خا بده نیور کوي او بیا دا جنوري ته تقریبا دا تیاری کې او ته دا جنوري کې بیا سبزی بار نه ملاوي دل تو کم ملاوي کې اگر بار ناراضي پنجاب ناراضي سند ناراضي او غړې رګران متل ته پروزینو چې دا خپل سبزیان دل تو شي نو دا ډېر فائدہ ور کوي زمیدارو له
بده ټنل کې کم تخم سبزیانه کرلی کی اغه تخمونه ډیر زیات گرانی آیا د پروجیکټ کې تاسو ته به د تخمونه ملاویږي او کنه دا بس تاسو د خپل طرفه
اوس پورې غوښتنې ته معلومات نشته چې د دې پروګرام د حکومت دا دی لکه په دې کې د امدادو کې چې د کم په تخمونو کې بار یا پیسې ورکې یا ست طریقه کار کوي نو دا پر ټنل باندې واچي او ټنل کې چې کوم سبزیانې کرلی کیږي د هایبرید تخمونه لګي چې هغه 100 ګرام قیمت تقریبا 5000 روپۍ وي نو دا په یو ټنل کې کافی لکه تخمونه لګي نو دا د دې سره امدادو کې د دې تخمونو د پیسې ورکې نو دې ته ډېر زیات فائدہ وشي او دې بل کړه دین خامه دنوالي د نورو زمیدارو لپاره به یو قسم له نمونه جوړ شي نو بیا زمیدار په خپل چکم طرف ته آمدنی وینو هغه طرف ته په خپل کنورټ کی
ډېر مننه مهرباني جی
تاسو ډېر ډېر مهرباني
او ریدون کسینګه چې تاسو وره دل په خیبر پختونخوا کې په هر ضلع کې د پروجیکټ لاندې مختلف قسمونو کې دا ټنل لګي په دې کې سبزیانه کرلې کیږي خو څنګه چې تاسو وره دل سیف الله خان وایي چې دا 30% چې دنو دا هم په زمیدار باندې ډیر زیات بوج دی او ورسره په دې کې چې کم تخمونه دي نو هغه ډیر زیات ګران دي که حکومت په دې مت کې د دوی نور سره امداد وکړي نو دا به ډیر زیات فائدہ مند وخی ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیور ریډیو 400
او ستاسو لاندې کوو د واشنگتن اداریا
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په یمن کې د حوثی یاغیانو په خونړۍ توګه د حکومت د نسکورولو د حسو د بندولو او د ټولو فریقو خبرو اترو ته د کیناستو د پاره قرارداد منزور کړی دی. حوثی قبایلو تیرو میاشتو کې د یمن لوی علاقه قبضه کړې ده او منتخب صدر عبدو ربو منصور هادی د ملک نه په تښتېدو مجبور شوی دی. د سلامتی کونسل د 2214 نمبر دی قرارداد په حق کې سوارلس وټونه واچولې شول. مخالفت چاهم اونکو خروس په وټونو کې برخه وانه خسته. په دې قرارداد کې د حوثی د سرسر د دوه مشرانو مال حال بند کړی شوی دی او ورسره ورسره په پخوانی صدر علي عبدالله صالح د هغه په زوی او د هغوی په مرستیالانو د وسلو اخیستو بندیز هم لګولې شوی دی. دا په تیر نومبر کې د ملګرو ملتونو لخوا په پخوانی صدر صالح او دوه حوثی کمانډرانو باندې د لګیدلو بندیزونو نه علاوه دي. ملګرو ملتونو کې د امریکې سفیر سمانتا پاور ویلي دي چې امریکا د سلامتی کونسل د قرارداد ټینګه مرسته کوي په کوم کې چې حوثی یاغیان او پخوانی صدر د نتیجو ذمہوار ګرځولې شوي دي او غوښتنه پکې شوې ده چې حوثیان دي فوجي کار روایه ادري او ټول فریق دی یو ځل بیا خپلو کې خبرو اترو ته کینی. په ټوله دنیا کې د احمد علي صالح او د عبدالمالک الحوثی د مال جایداد بندول او په دوی د وسلو په اخیستو بندیز لګول دا سرګندۍ چې سلامتی کونسل به د روغې جوړې د کوششونو د تالا ترغه کولو کسانو خلاف کارروایی کوي. سفیر میرمن سمانتا پاور دا خبره په ګوته کړه چې سلامتی کونسل په یمن کې ورځ تر ورځه د خرابیدونکو حالاتو نه خبر دی او ټولو فریقو ته غږ کوي چې د نړیوال قانون لاندې په خپلو کړو لوزونو ټینګ ودرېږي او د انساني خواخوږۍ د امداد اجتمندو خلکو ته د وررسولو دپاره لار ورکړي. د امریکې سفیر سمانتا پاور په اخر کې وویل چې د حوثیانو اقداماتو د یمن د خلکو او د سیمې امن او سلامتیا په خطر کې اچولې دي. دې زیاته کا ملګری ملتونه دي د دې لانجې د غوصولو لپاره لازمن خپل کوششونه جاری وساتي چې دا شان د خبرو اترو په ذریعه د دې مسلې سره اواره راوستې شي. ټول فریق دې ارومرو په خبرو کې کینی دینه سیوا بل چاره نشته.